پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دوستانو د ازادي رادیو په پی یو استودیو کې مزاج ملند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر په لومړۍ ورځ چې په کابل کې د توغندیو کم برید شوی په اړه یې څېړنې کوي او هغوی چې غفلت یې کړی دی مجازات بشي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته له عصمت ساروان نه اورو.
امریکا غواړي چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره خاص استازی وټاکي. د داعش مشر ابوبکر بغدادي خپل پلویان د خپلو دښمنانو خلاف جګړې ته هڅولي او امریکایي چارواکي وایي چې د دیموکرات ګوند پر یوه زیرمتون د هکرانو د نفوذ کولو هڅه ناکامه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري چې په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد د یو ځانګړي استازي په توګه وټاکي. د شاغلی خلیلزاد دنده به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې او د هند پاسفیک ستراتیژي په چوکاټ کې د افغانستان د ادغام کولو پر چارو راڅرخي. دا خبره څو امریکایي چارواکو د نمونو د نشودلو په شرط رسنیو ته کړې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې دوه امریکایي چارواکو او د کانګرس سیو همکار چې د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو له دغه پلان خبر دی ویلي چې خلیلزاد به ډیر ژر جنوبی آسیا ته سفر وکوي. په خپل خلیلزاد په دې اړه ازادي رادیو او اسوسییټډ پریس ته له تفسیر کولو ډډه کړې ده. خلیلزاد چې په بیروت کې په امریکایي پوهنتون او د شیکاګو په پوهنتون کې لوړې زده کړې کړې او د جمهوری غوښتون کې ګوند د بهرنی سیاست د داخلي کړې یو مهم کادر ګڼل کیږي، په ملګرو ملتو کې د امریکا د استازي په توګه هم دنده ترسره کړې ده. د ولسمشر ترامپ انتقالي ټیم د بهرنیو چارو وزیر په توګه د هغه پر ګمارلو غور کړی و. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې اوري. د بغلان د نهرین ولسوالۍ جنايي عامر جنایی مدیر د دولت د وسلوالو مخالفانو په یوه غلچکی حمله کې وژل شوی دی. د مرکزی بغلان ولسوال خانزاده مظلومیار آزادی رادیو ته وویل د نهرین جنایی مدیر په خپل موټر کې له کندوز څخه پلوخمري ته روان و چې د مرکزی بغلان په ساحه کې پرې برید وشو. د مظلومیار په وینا په دې پیښه کې د نهرین له جنایی مدیر سره په موټر کې دوه تنه نور سپاره کسان ژوبل شوي دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیستی، سره له دې چې وسلوالو طالبانو په اختر کې د افغانستان د حکومت د اوربند اعلان ته مثبت ځواب نه دی ویلی. په تیرو دوو ورځو کې د حملو او جګړو راپورونه نه دي ورکړی شوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له آیرلند څخه د شل اووره سیالیو لړۍ وګټله. افغانستان د دې مسابقې لومړۍ په شپاړس او پرون دوهمه په یو اتیا منډو وګټله. په بیټنګ کې حضرت الله ځازی او په باولنګ کې راشد خان او مجیب رحمان شلو به وکړه. ټاکل شوی دی چې د افغانستان او آیرلند لوبډلې سبا په درېیمه شلو وره سیالۍ کې سره مخامخ شي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د اسلامي دولت سختدریځې ډلې مشر ابوبکر بغدادي په یوه صوتي پیغام کې خپل پلویان دې ته هڅولي چې په نړۍ کې د خپلو دښمنانو په وړاندې جګړې ته دوام ورکړي. بغدادي ته دا منسوب 45 دقیقې پیغام په یوه کال کې د نوموړي لومړنی صوتي پیغام دی. د بغدادي دا پیغام د دې سختدریځې ډلې د رسنیو څانګې الفاروق فاونډیشن د چهارشنبې په ورځ خپور کړی دی. د بغدادي د اوسېدو او د ژوند د مرګ په اړه په وروستیو کې ضد و نقیض راپورونه خپره شوي دي. لکه چې بغدادي د 2014 کال په جون کې خلافت اعلان کړ، له هغه راهیسې دې ډلې په عراق او سوریه کې تر اولکې لاندې په سلو کې نیوي برخه له لاسه ورکړې ده. وروستی ځل د بغدادي صوتي پیغام د 2018 میلادي کال په سپتمبر کې خپور شوی و چې هغه پکې له خپلو پلویانو غوښتي و چې له هرې وسیلې څخه په استفادې هر چیرې چې وي خپل دښمنان ووژني. له هغه وروسته دې ډلې د نړۍ په مختلفو برخو کې د یو شمېر حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په نوي صوتي پیغام کې بغدادي د لوی اختر او د یوه امریکایي پادري د توقیف فرسر د ترکیه او امریکا ترمنځ د لانجې په ګډون د یو لړ روانو چارو په اړه خبرې کړې دي. که دا ثابته شي چې په دغه صوتي پیغام کې ژغ د بغدادي دی، نو د هغه د مړینې راپورونه به غلط ثابت شي. بغدادي وایي امریکا د خپل موجودیت په ټول تاریخ کې نن ورځ تر ټولو له ناوړه حالت سره مخامخ ده. امریکایي چارواکي وايي هکرانو هڅه کړې چې د ډیموکرات د ملي کمیټې د رای ورکونکو ستر ډیټابیس یا د معلوماتو زیرمتون ته ننوځي خو مخې ونیول شوه. دا هڅه دوه کاله وروسته له دې وشوه چې پر روسي ایجنټانو د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په لړ کې د دې کمیټې د ایمیلونو د هک کولو او افشا کولو تور پوري شو. د ډیموکرات ګوند غړیو پرون چهارشنبه وویل د ویب پاڼې امنیتي کمپنۍ چې له مصنوعي ذهانته کار اخلي دا هڅه ناکامه او افشا کړه. او کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د روسیې د تور سمندرګي په ساحلي ښار کې سوچي کې سره ولیدل. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس راپور لمخي لوکاشینکا په دې کتنه کې چې پرون چهارشنبه وشوه له پوتین څخه دته د بلنې په خاطر مننه وکړه او ویل چې د دوه هیوادونو په دواړخیز اړیکو کې بیلابیل ستونزې کوټه شوې دي. لوکاشینکا وویل چې باید دا ستونزې حل شي.
دوستانو خبرونه ملازده راډیو نه واوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات اوریدل شي. د افغانستان د کورنۍ چار وزارت وایي د اختر په لومړۍ ورځ په کابل ښار کې د شوو تروریستي بریدونو په اړه څېړنې کوي او هغوی چې په دې برخه کې غفلت کړی مجازات بشي. په دې اړه نن د افغانستان د کورنۍ چار وزیر څرګندونې کړي، په اړه به یې رپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د خپل ځانګړي استازي په توګه ټاکل دي. همدارنګ به په یو بل رپورټ کې واورئ چې د امریکا یو فدرالي محکمې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پخوانی همکار پاول مانفورد په اتو مواردو کې مجرم پیژندلې. تم اوري چې آیا د پاکستان نوې صدر اعظم عمران خان کولای شي چې په خپل هیواد له هغه ساړه ډیپلوماټیک حالات څخه چې په وروستیو څو کلونو کې ورسره مخامخ دی راوباسي؟ که وختو ځین نور رپورټونه هم لرو لمک سره اوسئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د اختر په لومړۍ ورځ په کابل ښار کې د شوو تروریستي بریدونو په اړه څېړنې روانې دي او هغوی چې په دې برخه کې غفلت کړی مجازات بشي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس پرمک نن په کابل کې خبریالانو ته وویل تر راتلونکو لسو ورځو پورې به د دې پیښې په اړه نتایج څرګند شي. د اختر په لومړۍ ورځ په کابل کې د ارګ په شمول پر ځینو مهمو سیمو د توغندیو بریدونه وشول. واصل وصال دا موضوع تعقیب کړی ده، همدا اوس راسره له کابل نه د ټلیفون په تماس کې دی. وصال صاحب، خبرونه تستړی مشي، لتا سو بو واورو چې دی افغانستان دی کورنۍ چارو وزیر نن په دغه موضوع باندې څه ویلي؟
ډیر زیاته مننه. لومړی خو د اختر مبارکي وایم تاسو ته، سپټول اوریدونکو ته. موضوع خو داسې و چې د اختر په لومړی ورځ چې کوم راکټي بریدونه شوی و د لومړی امنیتي اوزې څخه دغه او د کابل د ټولو موضوع امرین نن د کورنۍ چارو وزارت انګړ ته غوښتل شوی او د کورنۍ چارو وزیر او امنیتي مرستیال سره دوی خبرې اترې لرلې او په مسایلو باندې جدي خبرې الته وشوې. ټول خپل گزارش وړاندې ک د لومړی حوزې امیر رحیم غرنی خبرې وکړې او د ومنل چې د دوی نه غفلت شوی دی او چې د قانون لمخې وي دوی چمتو دي چې هغه دوی باندې پلی شي. همداشان امان چمتو د دغه حوزې کشفی مسول هغه هم ویلې چې د دوی د مندونو لمخې په هغه ورځ باندې غسیمه په سمه توګه نه و تصفیه شوې. پولیس په کافي اندازه هلته نه و چې هلته شته هغه ودانۍ او مارکیټونه وغې په سمه توګه باندې سارلی وای او هلته یې پوښتنه کړې وای. نو په زمن کې د دغې سیمې د امنیتي اوزې د لومړی امنیتي اوزې د ټولي قومندان هم وویل چې هغه سیمه خلاصه سیمه وه او په هغه ورځ باندې کافي پولیس هم هلته نو موظف شوي. نو له همدې وجې تورستان توانېدلي وو چې ځان هغه سیمې ته ورسوي او له هغه ځایه دوی د ارګ د ودانۍ په شاوخوا سیمو باندې او دفاع وزارت باندې دوی بریدونه وکړي. خو د کورنۍ چارو وزیر په ډېر جدي ډول باندې وویل چې تر راتلونکو لسو ورځو پورې به دوی دغه موضوع څېړي او په دې اړه به هغه څه معلومات چې دي هغه به د ولس او خلکو سره شریکوي، ځکه دوی ولس ته او خلکو ته ځواب دی دي چې دغه سپېښه څنګه ارګ ته ډېر نږدې ساحه کې رامنځته کیږي. نو مسؤلینو په دې اړه خپل معلومات شریک کړل، خبرې وکړې او دوی همدا هیله ده چې تر راتلونکو لسو ورځو با چا چې غفلت کړی وي نو هغه به د قانون منګول ته سپارل کیږي او قانوني چلند ورسره کیږي.
واصل سب کدار ته وای د چارواکي خوبات مند د غپیخي په څرنګوالي ام یو څه غیدلې د اختر د لومړی ورځ رئیس د غپیخي په څرنګوالي باندې خبره کیږي چې څنګه ترورستان وتوانی دل چې بریدونه وکړي لکم ځای بریدونه وکړل په کوم وسایلو وکړل آیا په کوم کور کې وو د راکټونه په کوم موټر کې ځای پر ځای کړی وو د چارواکو له سرګندونو نن په دې اړه د دې پیخي د څرنګوالي په اړه کوم جزئیات تاسو ته معلوم نشول؟
بالکل دا سه دوی ویل چې بریدګر د ایدګاه جمعه ترشا په یو سرای کې ځای پزې شو او شمیره درې تنه دوی خودل چې دوی سکم درې ساتونو پورې الته ځای پزې ول او دوی لستو غندی لا غزایا د ارګ لورته او دفاع وزارت ودانی لورته توغول دي خو دغه پیخې پړه ویچې دغه بریدګر په یو موټر کې دوی دغه مواد او د راکټونو او نور چاودیدون کې توکي ځان سره راخستي او ترغلي او لا غزاینو جګړه هم کړی د دوی د راکټي بریدونو ترڅنګ نو شمیره مغه درې کسان خودل کیږي دغه کسانو او ول کیږي چې په یو موټر کې مواد مغه سرای ته انتقال کړي او الته دوی بیا کمین نیول او د امنیتی ځواکونو سره دوی جګړه هم کړې ده ول کېږي چې حکومت ویلي چې شپکتنه په دې کې ټپین شوی هم دی او د کابل ګرنیزون بیا د بریتګرو شمیر دوه تنه خوتل ده خو د پریکنده ملاتړ ماموریت بیا ویلي چې بریتګر نه تنه وو او هغه له دوو برخو کابو دیرش بلابل برخه ته توغندی توغول دینو تر اوسه پورې دغه معلومات دوی ویل چې دقیق نه دی خو د دوی پلاتن په ډیر روان دي چې هغه دقیق معلومات راټول کړي او بیا شریک کړي رسنیو سره او خلکو سره. بلې هم سپ
ډیر زیات مننه واصل وصال. دوستانو واصل وصال او چتریوا موریدل د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وای د اختر په لومړی ورځ په کابل کې د شو تورستی بریدونو په اړه څرګندونه روانې دي او هغه چې په دې برخه کې غفلت کړي مجازات بشي. د سیمې د پولیسو یو شمیر چارواکو هم خپل غفلت منلی او ویلي چې په دې برخه کې سخل چې په کار وه هڅې تدابیر نه خپل کړي. تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نوري
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
دوستانو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو په ځانګړې توګه په دې موضوع ریپورت لرو چې زلمی خلیلزاد چې په افغانستان کې پوخا د امریکا د متحده ایالاتو سفیر وو همدارنګه په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی وو په عراق کې د امریکا سفیر پاتې شوی. دا ځل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه ټاکلی خو مخکې تر هغې زو پاکستان ته. ایا د پاکستان نوې صدر اعظم عمران خان کولای شي چې خپل هیواد له هغه ساده ډیپلوماټیک حالت څخه چې په ورستو یو څو کلونو کې ورسره مخامخ دی راوباسي؟ له افغانستان سره د پاکستان روابط کمزور دي، له امریکا سره یې په اړیکو کې کړکیش دی او له هند سره هم په دوامدار ډول سیاسي مشکلات لري. پاکستان د څارونکو له نظره په سیاسي انزوا کې دی او له دې انزوا څخه د پاکستان ایستل به د نوې صدر اعظم لپاره ګران وي. فرشتې جلالزئی په دې اړه رپورټونه کتلی هم د اوس سره په سټډیو کې ده. فرشتې دا راته وایي چې عمران خان د پاکستان د سیاسي انزوا په اړه څه ویلي تر اوسه؟
عمران خان که څه هم وینا وکړه خو پر خپل خارجي سیاست باندې ډېرې خبرې ونه کړې، یوازې دا ویل چې دوی به په سیمه کې د ټولو هیوادونو سره د روابطو د ښه کولو هڅې کوي. د پاکستان نوی صدر اعظم د انتخاباتو تر ګټلو وروسته د بری په وینا کې ویل چې بهرنۍ سیاست یې لستر چالش چې لستری ازبویني سره مخامخ د عمران خان وویل ک پنړی کې یو خواد وی چې په اوس وخت کې سولیت ډیر اړتیا لري هغه پاکستان دی. خو د څارونکو له نظره عمران خان چې د صدارت لمړی دوره تجربه کوي زیاته سیاسي سابقه نه لري او داسې هیواد په میراث ورته رسیدلی چې په سیمه کې د افراطي ډلو په ملاتړ او د امنیت په خرابولو تورن دی. البته اسلام آباد مکرر دا تورونه رد کړي دي. پر پاکستان له تروریستي ډلو سره د ملاتړ تور دی او له هند سره له دې امله ستره ستونزه لري. له امریکا سره یې روابط کړکېچن دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د جنوري په میاشت کې پاکستان په دروغ او دوه مخی تورن کړ او میلیونونه ډالر یې چې له تروریزم سره د جګړې لپاره پاکستان ته ورکول وځنډول. له افغانستان سره هم د پاکستان روابط شنه دي. نو وبکتل سي چې عمران خان څه کوي.
دا چې عمران خان به پاکستان له سیاسي انزوا نه وباسي څومره ممکنه بلل کیږي؟
عمران خان په مکرر ډول د امریکا په مشرۍ له تروریزم سره په مبارزه کې د پاکستان پر ګډون مخکې انتقادونه کړي دي. د پاکستان صدر اعظم چې وستي مخکې ویل چې د تروریزم پر ضد د امریکا په جنگ کې د ګډون پر ځای له پاکستان سره په اړیکو کې اعتدال غواړي. عمران خان د دې ملاتړ هم کوي چې له افراطي ډلو سره د جوړجاړي له لارې سیمه کې امنیت ټینګ شي. له دې امله پر عمران خان ډېر انتقادونه مول او تور ورباندې لګېدل چې د افراطي وسلوالو په وړاندې غالبا نرم دریز لري. خو د امریکا په ولسن سنټر کې چې یو تحقیقاتي مرکز دی څېړونکي هما یوسف وایي چې عمران خان یوه نوې سیاسي څېره ده، نوی نوم دی، او دی به وکولای سي چې لږ تر لږه له افغانستان سره د باور د فضا په رامنځته کولو کې مرسته وکړي. دی ویل چې دی لږ تر لږه یوه نوې دروازه پرانیستلی سي، یعنې دی دا امکان لري. خو هما یوسف ویلي دي چې کله چې د پاکستان او د امریکا روابطو ته وکتل سي نو د دې له نظره پاکستان به د امریکا پر ځای د چین خواته خپل تمایل همدغسې وساتي.
ډیره زیاته مننه فرشتي جلالزی. قدرمنو دوستانو، له فرشتي جلالزی مو په دې اړه معلومات واوریدل چې آیا د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان به وکولای شي چې خپل هیواد له اوسنۍ سیاسي انزوا راوباسي او کنه. دوستانو، اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته، او هغه دا ده چې د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان عراق کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د خپل نوی ځانګړي استازي په توګه ټاکلی دی. په دې اړه پام کوي د نوریاس نوری رپورټ ته.
د راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه وټاکي. رویترز او اسوشیټډ پرس آژانسونه د یو شمیر امریکایي چارواکو له قوله وایي چې د خلیلزاد ټاکنه به دا پیغام ورکړي چې متحده ایالات له طالبانو سره د خبرو او هم د سولې د خبرو د پرمختګ په اړه چې په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې ته د پای ټکی کېږدي جدي دی. له دې سره سره چې یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره په دې وروستیو کې د یوې امریکایي ډیپلوماتي او د طالبانو ترمنځ خبرې وشوې، یو شمیر امریکایي پوځي چارواکو په دې وروستیو کې دا منلی چې د جګړې په ډګر کې د پام وړ پرمختګ نه تر سترګو کیږي. سپینې ماڼۍ او د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي خلیلزاد د احتمالي ټاکنې په اړه له تبصرې کولو ډډه کړې، او په خپله خلیلزاد هم د خبریالانو استول شو پیغامونو ته ځواب نه دی ویلی. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو ځانګړي استازي په توګه به د ښاغلي خلیلزاد دنده د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې او د هند پاسیفیک ستراتیژۍ په چوکاټ کې د افغانستان د ادغام کولو پر چارو څرخي. دا خبره څو امریکایي چارواکو د خپلو نومونو نه ښودلو په شرط رویټرز او اسوشیټډ پرس آژانسونو ته کړې ده. د اسوشیټډ پرس آژانس راپور له مخې دو امریکایي چارواکو او د کانګرس یو همکار چې د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو له دغه پلانه خبر دی ویلي چې خلیلزاد به ډیر ژر جنوبي آسیا ته سفر وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې یو کال مخکې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړې، په افغانستان کې له شویو پرمختګونو چې هغه دی له دې هېواده د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړې خوښ نه دی. په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور بیا هغه څه دي چې وسلوال طالبان د سولې د خبرو او یوه جوړجاړي ته د رسیدو په لاره کې یو مهم خنډ بولي. یو امریکایي پخوانی چارواکي رویټرز ته ویلي چې وشپېته کلن خلیلزاد دغې دندې لپاره چې طالبان خبرو ته حاضر کړي ډېر مناسب شخص دی. د پخوانی امریکایي چارواکي ویلي خلیلزاد د امریکا له څلورو حکومتونو سره د کار کولو یا هغوی ته د سلا او مشورې ورکولو تجربه لري. د افغانستان په لویو ژبو خبرې کوي، د هېواد له ټولنې او سیاستونو سره ښه بلد دی، او بل دا چې د افغانستان په لوی قوم پښتون پورې تړلی او له ولسمشر غني سره هم نږدې اړیکې لري. د دغه پخواني چارواکي په وینا پر دغه نوي پوست د خلیلزاد د ټاکنې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو پریکړه دا ښیي چې د واشنگټن اداره د سولې د پروسې په برخه کې چې هغه یوه نتیجه ورکړي جدي دی. د هغو راپورونو په اړه چې د امریکایي چارواکو او د طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په اړه خپاره شوي وو څو ورځې مخکې مو په دې اړه چې دغه خبرې څومره مخته تللي دي ښاغلي خلیلزاد نظر وپوښت.
یکی خو علاقه بیشتر از گذشته طالبا برای مذاکره و چیز مهم فعلا نیست که سر همه یک اوربند یا آتش بس برای عید آینده و آزادی باز بندی ها در روزای عید این مسائلی است که داغ است، یک امیدواری هست برای باز پیشرفت ها، اما یک رای طولانی است.
در لوی اختر مخکې د خلیلزاد څرګنده ونیوي تر اوسه پورې وسله والو طالبانو د افغانستان د حکومت مشروط اوربن ته مثبت ځواب نه دی ویلی. خلیلزاد چې د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې زیږیدلی، په بیروت کې په امریکایي پوهنتون او د شیکاګو په پوهنتون کې لوړې زده کړې کړي او د جمهوري غوښتونکو د بهرني سیاست داخلي کړی یوه مهمه مهره ګڼل کیږي. په عراق کې د امریکا د سفیر او په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي په توګه هم دندې ترسره کړې دي. ترامپ انتقالی تیم د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د هغه په ګمارلو هم غور کړی و. پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 ملت روسي حمله وروسته د امریکا د پخوانی ولسمشر جورج بوش د یو همکار په توګه خلیلزاد پر افغانستان د امریکا د پوځي حمله په پلانولو کې مرسته کړې وه. د هغې حمله چې د القاعده د ځپلو په برخه کې نتیجه تر ډیره بریالۍ وه، خو د طالبانو رژیم ته هم د پای ټکه کیښود. خلیلزاد د 2003 تر 2015 کلونو پورې د افغانستان لپاره د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړې او د افغانستان د اساسي قانون په جوړولو کې هم مرسته کړې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د فراه ولایت اوسیدونکي وایي د اختر په ورځو کې دغلته د یخ قیمت لوړ شوی دی. دوی وایي د اختر په ورځو کې د یخ باید درې برابره شوی ده. نور حال له فراه څخه د ازادي رادیو خبریال راکړي.
د فراه ولایت اوسیدونکي وایي د اختر په ورځو کې په دغه ولایت کې د یخ باید څو برابره لوړه شوې ده. د دوی په خبره مخکې یو کیلو یخ په 15 افغانۍ او هم اوس تر 15 افغانۍ پورې رسیدلی، خو هم د چارواکي دغې برخې ته هېڅ پام نه کوي. د دوی په خبره د اختر په ورځو کې له یوې خوا په فراه ګرمي ده او له بلې خوا د اخترې د غوښتو ساتلو لپاره هم خلک له یخ څخه کار اخلي، نو ځکه یې اوس تولیدي فابریکو قیمتونه څو برابره کړي دي.
دغه د زه وروره 15 کیلو یخ اخم، کیلو په 10 افغانۍ تر 15 افغانۍ زه ورکوم. وروره دغه کده دوه درې چې اختر چې خاګه تیار دی یخ لري او میلمانه دی او تفته آمد دغه یخ پر مول پورته کړ دی. آیا دولت ست چې غوړ دینه وکي کناسته؟
دلیل اینه که پیش از این سات روز یک روز که بعید مونده بو ما فروشات د 600 کنده، امروز رسیده، دیروز روز اولی بوده به رسیده به 2600.
لبل خو د فراود د شروالی رسه چاروا قسم ده سن زمانی خو وای چې د یخ استفاده په دې روز کې د رجوی فابریکې نشي تولیدولې، نو ځکه یې قیمت لوړ شوې دی. د شاد د فراود شروالی رسه ته چاروا کې وای چې دوی بیا هم په فرا کې د خطر د کوم کو فابریکو مثلا راغشتي اواز کوي چې نرخونه یې را ټیټ کړي.
دلیل زی یخه کې ما در پیش از ما از این 500 کیلو یخ در روزانه ما در شرفه را به فروش میرسند میرسید. حال در روزای عید که شده از دیروز کارخانه قدرت بیشتر خواست، کارخانه بیشتر قدرت نمیکشه، یخ به کیلو 10 افغانی به مردم میتونه عرضه کنه، بیشتر نمیتونه به خاطر اینکه فروشات یخ زیاد شد.
د یادونه ولایت په فراه ولایت هر کال د اخته پر از دو سره نرخونه لوړیږي. په همدا شان په دغه ولایت کې د زیات ګرمۍ او د برق نشل عمله خلک د بازار څخه یخ پیری او زیات استفاده ورڅخه کوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. د سعودي عربستان لوی څارنوالۍ د بشري حقوقو د 15 فعالانو د اعدام غوښتنه کړې. د بشري حقوقو د څار ډلوي د 15 تنه د شرقیه ولایت دي او د ترهګرۍ پر ضد یوه محکمه یې دوسیه څېړي. احمد شیبر په دې اړه تفصیل لري.
په دې 15 کسانو کې چې په اعدام محکوم شوي دي، یوه هم د اسرا الغمام په نوم شسته ده. په سعودي عربستان کې فعالان وایي چې دا لومړی ځل دی چې په دغه هیواد کې شاید د بشري حقونو د فعالیت په ارتباط یوه ښځه اعدام شي. میرمن غمام د بلوا جوړونکو او مظاهره کوونکو په ملاتړ تورن شوې ده. په منځني ختیځ کې د بشري حقونو د سار ډلې مسؤولې سارا لیا واټسن په یوې اعلامیې کې چې پرون یې خپره کړه وویل، هر اعدام وحشتناک دی، خو د اسرال غمام په څیر کسانو لپاره د اعدام غوښتنه چې حتی د شخړو په ترسره کولو تورنه شوې هم نه ده ویرونکې ده. رویټرز اژانس لیکي په لندن کې د القسط په نوم د بشري حقونو یو فعال د روانې اونۍ په پیل کې د الغمام قضیه رابرسیره کړه. ریاض د دې راپور تر چمتو کېدو پورې په دې اړه تبصره نه ده کړې. فعالان وایي محاکمه لا روانه ده او کوم راپورونه چې په ټولنیزو رسنیو کې د اعدام د حکم په اړه خپره شوي دي هغه یې رد کړي دي. په سعودي عربستان کې مطلقه شاهي ده چې مظاهرې او د سیاسي ګوندونو جوړېدل منع دي. ریاض په وروستیو کلونو کې د ځوان ولیعهد محمد بن سلمان په امر یو لړ ټولنیز او اقتصادي اصلاحاتو ته مخه کړې ده، خو په ورته وخت کې د معترضانو او مخالفانو ځپل ادامه لري. تیر کال پلسکونو مسبی مشان مفکران او د حقونو فعالان د هغو شزو په ګډون چې د موټر چلولو د حق تر لاسه کولو لپاره مبارزه کوله ونیول شول. د نومبر په میاشت کې د سلطنتي کورنۍ یو شمېر غړي وزیران او تاجران د اداري فساد په تور توقیف شول چې بهرني پانګوال او د ریاض متحدان حیران کړل. اکثر نیول شوي کسان وروسته تر دې چې له حکومت سره په مالي برخه کې موافقې وکړي بیرته خوشی شول، خو د دې جوړجاړیو حال چاونه وایه. اسرا الغمام چې په اعدام محکومه شوې ده شیعه ده. دی په شرقیه ولایت کې په 2015 کال کې د مظاهرو اسناد راغونډ کړي وو. دا او د دې میړه په 2015 کال کې په خپل کور کې ونیول شول. په عربستان کې شیعه لشتي او دوی په شرقیه ولایت کې چې ډېرې زیرمې پکې دي ژوند کوي. ځینې شیعه شکایت لري چې حکومت دوی نه پرېږدي چې خپل دیني مراسم ترسره کړي او مداخله پکې کوي. همداراز دا شکایت لري چې دوی ته د زده کړو او کار سم فرصت نه ورکول کېږي، خو ریاض دا تورونه ردوي. د عربستان حکومت مخکې هم یو شمېر شیعه د سیاسي فعالیتونو له امله اعدام کړي دي. ریاض داسې فکر کوي چې له ایران سره د دښمنۍ لپاره د دوی خپل شیعه ترې ناراضه دي او تهران تورنوي چې د عربستان دننه د ناکراریو لپاره هلې ځلې کوي.
دوستانو و موریدل چې ویل کیږي د سعودي عربستان لوی څارنوالۍ د بشري حقوقو د 15 فعالانو لپاره د اعدام غوښتنه کړې ده چې د بشري حقوقو د نړیوالو ټولنو انتقادونه یې راپارولي. د امریکا یوې فدرالي محکمې د ولسمشر ډونالد ټرمپ خاني همکار پاول مانفرود په 8 مواردو کې مجرم پیژندلې. پاول د مالی او بانکي چارو په تړاو په 13 مواردو کې په درغلې تورن شوی وو. فرشته جلالزئی نور جزئیات دروړي.
پاول منفورد په امریکا کې د 2014 میلادي کال د جمهوریت ریاست د انتخاباتو پر مهال د یوې مودې لپاره د ډونالد ټرمپ د ټاکنیز کمپاین مشر و. د امریکا د فدرالي محکمې قضایه پلاوی پرون پاول منفورد د مالی او بانکي درغلیو له 13 مواردو چې پر هغې تور پورې شوی و په 8 موردونو کې مجرم وپیژندل. د محکمې د حکم تر اعلان وروسته د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په چارلستن ښار کې د جمهوری غوښتونکو ګوند د پلاویانو په غونډه کې وویل پاول منفورد ښه سړی دی، هغه له رونالد ریګن سره او له ډیر نورو سیاستوالو سره کار کړی دی. زه پر دې پیښه ډیر خوشینه یم، خو په دې کې زه لاس نه لرم او بیا هم ډیره خوشنوونکې پیښه ده. په همدې ورځ د ټرمپ پخوانی شخصي وکیل مایکل کوهن چې ډیره موده د هغه سره همکاري کړې وه په 8 موردونو کې په جرم اقرار وکړ. مایکل کوهن ومنله چې د ولسمشر د انتخاباتي کمپاین په مالیاتي چارو کې درغلي شوې او په غیر مستقیم ډول یې اشاره وکړه چې په 2014 میلادي کال کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال یو کاندید پر انتخاباتي بهیر د نفوذ لپاره یو شمیر شوتو ته چې په انتخاباتو کې جنجال جوړولای شوی د حق سکوت په توګه پیسې ورکړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه محمد ناصر خاطر شنوار د خپل کاکستان کار سره په اړیکه کې یم. اول قدم کې د ازادۍ او د دین کو کارکونکو او د سټډیو کې لاس خلکو ته د اختر مبارکي د زله کوم وایم. خدای وکړي چې د افغانانو باندې او ټول مجلس باندې د اختر د خوشحالي وګرځي او د خوشحالي اختر دي سي. او خدای وکړي چې دغه طالبان راځي سي چې د نړۍ نه بلکې چې څو ژوندې استو او څو د دنیا آباد ده او دا نړۍ کې غړو. خدای وکړي چې د تل پاتې سولې او اوربندي او دزبندي سي. نور منګه د دزونه او د جنگ نه ستړي استو، هیڅ خوشحالي په خپل نه راځي. نو خدای وکړي چې دغه اختر د خوشحالي وګرځي او ټول افغانستان مؤمن ولس د اختر مبارکي د زړه له کومې وایم. او خصوصا د ازادۍ راډیو او ریډونکو کارکونکو ته او سدا زحمتونه باسي استودیو کې دې ته د اختر مبارکي وایم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هلو السلام علیکم، دا پکتیا تمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله خلیمی تندر خبرې کوم. دا لوی اختر مبارکي لومړی د ازادۍ راډیو ټولو همکارانو بیا په افغانستان کې او بیر حسین بیا ټولو هیوادونو کې مسلمانانو ته د زړه له کومې د دې خوشحالۍ مبارکي وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول عمر د اختر غوندې په خوشحالۍ در باندې تیر شي.
الو السلام علیکم، زه نک محمد یم، روزګان د ولایت سره د گیزاو د ولسوالۍ سره د وغنیر د کلی سره ساتي د ازادۍ د راډیو سره په تماس کیم. اول د وارد ازادۍ ټول کارکونکو او ریډونکو ته د اختر مبارکي وایم. بعد اختر د مبارکي شه د دغه پرغنی کې چې هر څه کوم ملکیت الزامیان دي چې طالبان دي کوم جهر وکړي د دغه خیربانو ته ټول د ضرورت سره وایم دوی ته د جنت فردوس خواس کوم. بل مې ایبت الله صاحب دغه خواهش لري چې دوی دغه درمیاشتنی وربان ومني د افغانستان په لحاظ اسلام په لحاظ باندې. نور نو ستاسو د دې درو دې وخت نه نسمه. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو تاسو موږ غلازاده یې راډیو ناوړې د غرمې 12:30 بجې کیدونکې دی. ور بیا په مو کې د افغانستان سیمې ونړي د مهمو خبرونو سرټکو تل اسمت ساروان نه اورو.